سهر بخير. دا خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په اړه له چارواکو سره مهمې خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د بریا حمل 19 د اپریل 8. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره خبرې کړي. د بادغیس والي وایي چې بالامرغاب ولسوالۍ تذکره شوې ده. ایراني چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غني او نورو سیاستوالو سره پر دې بحث کړی چې د دوهې په غونډه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه ترلاسه سي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼې کې هم لیکلي چې په کابل کې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو پر وروستۍ اجماع خوښ دی او راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبري او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. د بدغیس والی عبدالغفور ملکزای وایي چې بالامرغاب ولسوالۍ د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلي ملکزي تېره شپه ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده.
پرون په بالامرغاب کې کافي عملیات شوي دی. هوایي طالبانو پکې د اویانو پورته پکې مړه شوي دي. دا یو درې شپې چې داسې زموږ لږ زره چې هغې پیشروي وکړه په دې خاطر باندې چې هوا خرابه وه او موږ نه شو کولی چې دغه وکړو، ولې چې لږ رڼایي پکې پیدا شوه هوا ښه شوه. په درېیمه ورځ باندې زموږ نه ټول قوتونه ورته دغه شروع کړو چې تر ننه پورې موږ اکمالیږي.
د بادغیس چارواکو تر دې مخکې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د بالامرغاب ولسوالۍ د امنیه قمنداني ودانۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. شاوخوا دیرش افغان لوبغاړي د شنبې په ورځ جنوبي افریقا ته رسیدلي. دوی به تر یوې اونۍ تمرینونو وروسته د نړیوال جام لپاره د یوه 15 کسیز ټیم د جوړولو لپاره په سویلي افریقا کې له مهمو ځایي ټیمونو سره شپږ تمریناتي لوبې وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د سویلي افریقا تر تمریناتي کمپ وروسته غوره کیږي، د مې له 1 د جولای تر 4 د انګلستان او ویلز په کوربتوب د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغانستان له انګلستان، استرالیا، هند، پاکستان او نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې لري. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري پرون وویل چې واشنگټن د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې سپاهي پاسداران انقلاب ځواک شامل کړي، د امریکا پوځ به له هغه امن څخه چې په غربي آسیا کې لري بې برخې سي. په عین حال کې پرون د ایران د پارلمان د 290 وکیلانو له ډلې 255 یې په یوه ګډه اعلامیه کې وویل که واشنگټن داسې اقدام وکړي دوی به د امریکا پر خلاف ځوابي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل امریکایي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په شاملولو سره غواړي چې د اسرائیل د صدراعظم په استازیتوب امریکا یوې کندې ته واچوي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به ډېر ژر سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یوه بل هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شاملوي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. دغه ځواکونو د لنډمهاله اوربند لپاره د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره د پلازمینې د نیولو لپاره عملیات شدید کړي دي. تېره اونۍ د لیبیا قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس په لویدیځ کې ځینې پرمختګونه وکړل. په ترابلس کې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت حضور لري. د قومندان هفتر د لیبیا د ملي پوځ د اقدام په دغه هیواد کې د قدرت پر سر شخړه سخته کړې ده. دغه شخړه په 2011 میلادي کال کې له واک څخه د پخواني رهبر معمر القذافي تر پرځول کېدو وروسته روانه ده. د لیبیا د هغو حکومت ځواک چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کېږي وایي د هفتر د ځواکونو په وړاندې یې د حملو د شنډولو اقدامات کړي دي. د دغه پوځ ویان ډګروال محمد غنونو پرون وویل د لیبیا وسلوال پاوز د غضب د تشویشان په نوم د عملیاتو پیل اعلانوي څو په ټولو ښارونو کې راپورته سوي متهاجم او ناقانونه ځواکونه تصفیه کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون د ملکیانو او ټپیانو د وتلو لپاره د ترابلس په جنوب کې د 2 ساعته اوربند غوښتنه وکړه. د وضعیت له خرابېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په سیمې کې امنیتي وضعیت په کتو سره خپل ځینې ځواکونه د لنډې مودې لپاره له لیبیا څخه باسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره جمعه خبرداری ورکړې و چې په هفتر پورې اړوند د لیبیا ملي پوځ پوځي فعالیت د لیبیا امنیتي ثبات له خطر سره مخامخوي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر 100 زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. حمله د یمن په پلازمینه کې سوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الحدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یوه ښوونځي د بمباري زیاتره وژل سوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان یې ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. د یمن په شخړې کې ډېر زیان ملکیانو ته رسېږي چې تر اوسه په دې شخړه کې 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په سطحه تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. د دې خبرونې په اوراپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په تړاو له مقاماتو سره مهمې خبرې کړي. یو تحلیلګر وپوښتلی چې حکومت له طالبانو سره د مذاکرو د تابعیت لپاره یو مرکزي هیئت ټاکلی دی، هدف څه دی؟
شي ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنی حکومت یو قسم ته ستنډې ته شوی و د سولې په پروسه کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر په هلمند کې د سولې او انتخاباتو په پروسه کې د ښځو پر پیاوړي نقش خبرې وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا شایي نن د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. 219 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره مهمې خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې به دا وار په مذاکرو کې د ټولنې بیلابیل قشرونه په هغه ډیالوګ کې برخه واخلي چې په تدریجي ډول به مذاکرو ته لاره ور کړي. بلخو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره له افغانستانه یو لوی هیئت قطر ته ځي. سپی الله ستنګزي جزئیات برابر کړی دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه له رسمي خبرو مخکې چې لای تر سره کېدل روښانه نه دي، دواړو لوریو په دوحه کې د یوې مشورتي ناستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون یکشنبه ماښام وویل قطر ته به د ټول افغانستان په استازیتوب یو ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره ولاړ شي.
حیات کلانی کې به قطر میرند کې به جانب مقابل کې تحریک طالبان هست.
قطر ته یو لوی پلاویزي چې له مقابل جانب سره چې د طالبان بانو تحریک ده د نظریاتو تبادله وکړي. مذاکراتي ټیم چې کله تعین شي مذاکره کوي او هغه نور ګامونه دي. اوس یو ټولمنلی او پراخ ټیم له افغانستان زید سو د افغانستان له اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په اصول کې دا پریکړه وشو چې ژر به دا ټیم سفر کوي.
در اصول تصمیم گرفته شد که به زودی ان شاء الله سفر میکنند.
مخکې له دې ویل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د ناست د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داوودزی وویل له چهارشنبې پورز به نهایي نیټه په ډاګه کړي. ښاغلی عمر داوودزی سی ویل قطر ته دیو لوی ټیم په استولو باندې د اکشن به پورس په ارګمانی کې د مصالحې د عالی شورا په لمړی ناشته کې پریکړه وشوه. د مصالحې په عالی شورا کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او ګڼو نورو مخورو سیاسيونو برخه اخیستې وه. د مصالحې د عالی شورا اکثر د غړي هغه کسانو چې په فبروري کې له طالبانو سره په موسکو کې ناست ول، خو حکومت ویلي و چې دوی کوم اجرایی واک نه لري. د افغانستان نړیوال متحدین بیا په دې باور دي چې له طالبانو سره خبرې یوازې په حکومت پورې تړلې نه دي، بلکې یو لوی ټیم ورته پکار دی چې د ټولو استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یک شمې پښپو ویلي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوهې راتلونکو اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوهې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره خپل ګټ اهداف مخته یوړل شي. د ناتو لوړپوړي ملکی استازي نیکولاس کی هم ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې د یو اجماع رامنځته کېدو هڅې ستایلې.
In the end, the Afghan government will need to agree.
په پای کې باید د افغانستان حکومت د سولې د معاملې موافقه وکړي. افغان حکومت د دغه هیواد منتخب او مستقل حکومت دی، خو دا په یوازې د حکومت کار هم نه دی. په څو وروستیو ورځو کې په کابل کې زیات پرمختګ شوی، ځکه له ټول هیواد سیاسي مشران له ولسمشر غنی سره راټول شوي څو له طالبانو سره د احتمالي خبرو لپاره یو واحد ټیم رامنځته کړي. طالبانو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د یک شنبې ورځې تر تصامیم وروسته د شپې ناوخته اعلان وکړ چې په دوحه کې بل افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ایښی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې تازه پرمختګونه سوي دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانستان په استازیتوب یو ټول منلی او پراخ ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره د دوحې ته ولاړ سي. د سولې شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وایي چې حکومت غواړي په دې کار سره د سولې په خبرو کې ځان له حاشیې راوباسي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې به له افغانستانه د یو لوی هیئت ګډون څومره موثر تمام سي.
سولی ملی روغ جوړی او عالی شورا رامنځته شوی او په هغې کې د دوه ویشتنو چې اکثریت حکومتي نه دي، یعنی د حکومت خلک نه دي، او هغه هم په دې کې شامل دي، د مختلفو سیاسي احزابو نه، د مختلفو قومونو نه، هغه په دغه مذاکراتي پلاوي کې شامل دي. معنی حکومت غواړي چې له هغه فشار نه چې په دې وروستیو کې حکومت ورسره مخ ده له دې نه ځان وباسي، او هغه حاشیې ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنی حکومت یو قسم ته سنډ ته شوی و د سولې په پروسې کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي. نو دا دغسې یو حته ده چې څومره موثره ثابتېدلی شي دا وخت به ثابته کړي. خو زما په فکر باندې د حکومت خپل مسؤلیت رفع کولو لپاره دا یو ښه اقدام و، بېرته که خدای مکړه د سولې پروسه بین الافغاني مذاکراتو طرف ته لاړ شي او طالبان د افغانستان د همدغه پلاوي سره چې هغه ټول شموله دی، یعنی هم حکومت چارواکي پکې دي، هم پکې مختلف سیاسیون دي، مختلف اهداف دي، که دغه پلاوي سره هم خبرو ته لاړ نه شي نو بېرته د ملامتۍ ګوته طالبانو
ته ځي او بیا طالبان په دغه پروسه کې د فشار لاندې راځي. دغه ټیم د افغانستان د واحد نظر لپاره هلته ورځي. څومره به کومک وکړي چې واقعا د سولې په طرف لاړ سي؟
زما په فکر د دا ځل د مشال د ناستې سره د دې نوعیت فرق کوي، او هغه دا دی چې دې ځلې به حکومتي چارواکي هم پکې دي په دغه ناست کې، د حکومت استازیتوب هم یو څوک کوي، او طبعا دا مذاکرات نه دي او د مذاکراتو نه مخکې پړاو دی، یعنې پری نیګوشیشن فیل چې ورته وایي هماغه پړاو دی. او کله چې مذاکراتو ته ځي دواړه اړخونه به بیا د مذاکراتو رسمي نیټه، رسمي پلاوی او دغه ټول شیان نځای او داسې به سره معلوموي، بیا به اعلان ته ځي. کومک کولی شي چې مونږ رسمي مذاکراتو ته لاړ شو، یعنی بین الافغاني ډایالوګ چې هغه د افغانستان د حکومت او د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه طرف ته لاړ شي. دا یو ښه پرمختګ دی، او خدای دې وکړي چې د بین الافغاني ډایالوګ پروسه هم د دې نه وروسته ژر شي.
په افغانستان کې خو به تاسو ته معلوم وي، ټولو ته معلومه ده چې که دوه ورونه سره جنگ کوي بیا چې بیرته پخلا کیږي او دریمګړی راځي، دغه دریمګړی باصلاحیته دریمګړی وي، که چیرته کوم لوری له خبرو تیریږي بیا
جرمانه پرې کوي او ناغه ورکوي ناغه دي.
خبره دلته ده چې طالبان مشکل یوازې د افغانستان د حکومت سره نه لري، بلکې د افغانستان د موجوده نظام سره لري. او د موجوده نظام برخه سیاسي احزاب کېدلی شي، سیاسي احزاب د وطن روشن فکران، ځوانان، مدني ټولنې، دا ټول د افغانستان د موجوده نظام د یو عیني واقعیت په توګه باندې د دې نظام برخه دي. البته د درېمګړي په حیث باندې د زمینینو ضرورت شته، او هغه نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، سعودی عربستان دی، عمل د قطر هیواد دی، پاکستان کېدلی شي، روسیا ده، چین ده، هند ده، دغه مختلف هیوادونه هغه کولی شي د نازلینو په حیث باندې کردار ادا کړي، او هغوی د سولې پروسه کې مستقیما داخل کېدای نه شي، ځکه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو یو غوښتنه دغه ده چې سولې خبرې باید بینال افغاني اوسېږي، مالکیت یې د افغانانو په لاس کې اوسېږي، او خپل افغانان دغه خبرې رهبري کړي.
د سوری علي شورا په خوانی سلاکار او سیاسي شنونکي نجيب ننګيال وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر له خلکو د سولې او شې راتلونکي لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. تدمی چې مموتو پرون هلمند ته سفر کړی و، د هلمند چارواکو ویلي داسې سوله غواړي چې دوامدار وي او د افغانستان د ټولو خلکو عزت پکې خوندي وي. الیاس دای راپور لري.
دولت د مقام د ځنګړو غونډو په تالار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مسؤل تدمی چې مماتو ته د ښځو په شمول ډیر لږ کسان راغلي دي. د کابل څخه د دغه راغلي میلمه سره د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤله سیما سمر هم ملګره ده. د دوی د بحث موضوع تر ډیره د هغه بینر پر متن متمرکز ده چې پرې لیکل شوی دي، ښځه، سوله او امنیت. تدمی چې مماتو ملګري ملتونه غواړي چې د افغانستان په خاص ډول هلمند شې د سولې پر اتلونکو خبرو کې په پراخه ګډون سره خپل حضور ثابت کړي.
compared to any time in the recent years we
دی وی وخت په کتو سره موج یعنی ملګر ملتونه لښوځ غواړو چې د سولې او د هیغي اړوند روان هڅ په برخه کې خپل کلیدی او مهم رول ولوبوي. ملګر ملتونه د بشر د حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوق په برخه کې مبارزه کوي او د نارینه او ښځینه ترمنځ د مساوات اصل ته ژمن دي. موږ د افغانستان د خلکو سره وژه پوجا کار کوي چې د انسانانو د حقوقو د برابرولو ترڅنګ د سولې په خبرو کې د بیطرفه خواو حقوق تر پښو لاندې
by the people of Afghanistan to ensure that this principle is not compromised.
شغلی ماتول په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لاهم شجید تعلیم، کار او عدالت په برخه کې لګن وستون سره لاس او ګری باندې. د کابل څخه پر غوړو کسانو کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤلی سیما سمر هم خبرې وکړي. اغلی سمرول نامنی په ټول ارسو کې د هلمند د شذو حضور به خوند کړی دی. سمر زیاته کړه تر هغه چې د سولې د خبرو پر مهال او وروسته تر سولې د تیرو څه باندې څلويش کلونو د جګړو د قربانیانو کورنۍ او پاتشونو ته پاملرنه ونسي او عدالت تامین نسي، د دوامدار سولې راتل شونی نه ده.
دلیل چی است؟ تداوم منازعه، تداوم جنگ. به خاطر از اینکه ما تداوم جنگ قطع بکنیم مجبور هستیم که به درد و رنج قربانی ها رسیدگی بکنیم. اگر رسیدگی نکنیم دوستای عزیز، انتقامگیری شخصی شروع میشه. انتقامگیری شخصی دوباره میبره ما رو به طرف سایکل منازعه و تداوم منازعه. به اون خاطر است که اشتراک قربانی ها و مکانیزم برای التیام بخشیدن زخم قربانی ها حتمی است.
سیما سمر د سولې د خبرو اترو سره تړلې ځینې پیشنهادونه وکړل چې له دې جملې د شی حکومتداري پر ټینګښت او دوام، د سولې په خبرو کې د عام او بیطرف خلکو ترڅنګ د ښځو او د جګړې د قربانیانو پر حضور ټینګار و. د هلمند ولی د دې ولایت څخه د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ټاکل کېدونکو کسانو په جمله کې د ښځو د غښتلي حضور ډاډ ورکړ. تورن جنرال محمد یاسین ول سره لدی چې نامنو یو کلتوري ستونزو د ښځو کارونه لستون سره مخامخ کړی دي، خو بیا هم فعال دي او په دولتي دارو کې ورته په مساوي ډول قتل کیږي.
د سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه هلې ځلې روانې دي. موږ د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې اساس یې د افغانانو په مالکیت، د پایدار با عزت او له خشونت پرته د سولې وسیله ګرځي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلمند دوامدار او جګړې او ناخوالو په هر اړخیزه توګه ځپلی دی. نږدې هر کورنۍ ته د سر زیان اوښتی او هر سیمې د جنگ ناولې سیوري لاندې لیدلی دی.
ولی ول د هلمند د پوهنې او صحت په برخه کې د ښځو حضور تر بل هر وخت او ځای فعال او ډیر دی.
جنگ دی ولکش د سول خر
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیپلومات امریکایي خبرونه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې یو لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مهال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کیده کټول نو ډیری امریکایي مبصرانو د د کامیاب او سوابقو ته په پام سره د هغه هرکلای وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پریکړې ډیر هرکلای ونه شو. ډیپلوماټ لیکي په لویدیز کې خلیلزاد د استثنایی ډیپلوماتیک وړتیا په خاطر منل شوی، خو په پلرنی ټاټوبی افغانستان کې بیا نوموړی یو فوقلاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بنلو کانفرنس نیولې د طالبانو له استازو سره د سولې تر روانو خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریاناتو کې د خلیلزاد مهم رول ته چې لده څخه یو لانجمن شخصیت جوړوي اشاره کوي. او لیکي خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې پروانو خبرو کې هم ساتلی دی. ډیپلوماټ خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو لجریانه د مدني ټولنو خځو او حتی د افغان حکومت په څیر د مهمو ښکېلو اړخونو په استلو سره له حده زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلوماټ خبرونه په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شوه چې که د خبرو بهیر اوږد شي نو ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. فارن پالیسی خبرونه په ترکیه کې د ډیره افغان سندرغاړي سهار آریان له قول لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې خپل دوستان زیات یادیږي، خو اوس چې طالبان را روان دي نو هیواد ته د دې د ستنېدو چانس ډیر کم شوی دی. فارن پالیسی په خپل تفصیلي راپور کې د نوموړی سندرغاړي له قول لیکي چې وایي رښتینی سوله به یوازې هغه مهال ټینګه شي چې هر افغان میرمن د خپل حق لپاره جګړه وکړی شي. سهر وای زه دا جګړه د خپل اواز په وسیله کوم او د هغه هیواد لپاره سندری وایم چې وهل شوی ځپل شوی دی. هغه پښتنه کوي آیا زه تر هغو کسانو هم بد یم چې پر ښځو جنسي تجاوز کوي او خلک وژني؟ سهر آریان وای فکر نه کوي چې سندری ویل به د دې کسانو تر ګناهونو لویه ګناه وي. خبرونه په پای کې لیکي افغان میرمنې له امریکا غواړي چې له دوی سره مرستې دوامداره وساتي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي.
ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شایي نن دوشنبه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان او د دغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښولي دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علي جعفری ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپا د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني، امریکا به په لویدیځه آسیا کې له شته امنیت خلاص شي. د ایران فارس خبری آژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه آسیا کې لري نور ونه ویني. د سپا د قومندان د لګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال ستریت جورنال او رويټرز خبري آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کېږي سپاهي پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهي پاسداران ډله په سیمه کې ناامنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپای پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړي او 255 پرون په یو اعلامیه کې ویلي که واشنگتن سپای پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر
کند ته اچوي. ظریف چې په خپل ټوټ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په نخښه کړي، زیاته کړي چې د تروریسانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو خ پويږي، او ترامپ باید پوشي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه ورسره له هغه خبره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
پاکستان ادعا کوي داسې معلومات ترلاسه کړي چې گاونډي هیواد هند غواړي چې پر دغه هیواد حمله وکړي. نور له فیروزه عزیزینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې هندوستان پر پاکستان د یو بل بریټ پلان جوړوي، او پر نړیوالې ټولنې یې غږ کړی چې د هندوستان د دغو ډول سرغړونکو ګامونو یاداښت واخلي. نوموړی همدا شنوایي موږ کره استخباراتي معلومات لرو چې هند د اپریل له 16 تر 20 نیټې یو بیا پر پاکستان د بریټ پلان لري، او ټینګار وکړ چې که چیرې هندوستان پر پاکستان بریټ وکړي نو دا به د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري. قریشی د څرګندونې د یکشنبه په ورځ په ملتان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. قریشی وویل هندوستان په هندي کشمیر کې د پلوامې بریټ پاړه د یو بلې لوبي پلان جوړوي چې په نتیجه کې به پر پاکستان سفارتی فشار او د پوځي اقدام بهانه ولټوي.
هماره پاس اس وخت ریلایبل انټيليجنس ہے.
د وی لموږ سره د مهال خرای استخباراتي معلومات دي چې هند یو نوی منصوبه جوړوي او پاکستان د خپل بریټ
امپراتوري
تلاکه زموږ د معلوماتو لمخې دا حمله د رواني اپریل میاشتې لښ پاړه سمې تر شلمې نیټې پورې کېږي. کچېری خدای مکه د سفیګي نو تاسو د بیا اندازه لګولې شي چې دا بد دي سیمې پر امنیت او ثبات سړول اخلي.
خغلی قریشی زیاته کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه کرام معلوماتو پر بنیاد د امنیت شورا غړي دغه وزارت ته وربللې وو او خپل اندېخنې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر پاکستان د هندوستان د غلچکی بریډ خبرداري ورکوي چې هندوستان په تیر فبروري میاشت کې په پاکستان کې د نن د وسلوالو ترهګرو پر یو مرکز د هوایی بریډ او ګان شمیر ترهګرو د وژلو ادعا وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد او بی بنیاد بللې. هندوستان تر دغه ادعا وروسته د فبروري په 28مه نیټه د هوایی بریډ په نیت الوتکې راولېږلې چې د پاکستان هوایی ځواک وښته او هندي پیلوټ ابیناندی ژوندای ونیو. خو بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خنیت او له هندستان سره د کړکیچ د هواری په پار بیرته خوشی کړ. د هندستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ تر هغه وروسته رامنځته شو چې د فبروري په میاشت کې د هندي کشمیر په بلوامه سیمه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان مجربم ځانمرګ بریدو شو، چې په نتیجه کې تر 500 زیات هندي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دغه خنړی برید مسولیت پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد ومانه، چې بیا وروسته هند تورو لګو چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی وو. که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پلوامې د حملې په اړه د هندوستان تورونه رد کړل، خو د دې ترڅنګ یې ترې وغوښتل چې په برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه ورته معلومات او اسناد ورکړل شي، چې بیا وروسته هندوستان پاکستان ته د دغه برید په اړه شواهد ورکړل.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې سل هندي کبنیونکي خوشی کوي. د پاکستاني رسنیو په حواله 318 هندي کبنیونکي په پاکستان کې بنديان دي. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې کسانو دوهمه ډله به چې هغه هم سل کبنیونکي دي د اپریل په 15مه او دریمه سل کسیزه ډله به د اپریل په 22مه خوشی شي. د دې وزارت په وینا پاتې شپېته کبنیونکي به تر هغه یوه اونۍ وروسته خوشی کیږي. دا کسان په غیر قانوني ډول د پاکستان بوته د ورګډېدو او هلته د کبانو د نیولو په جرم نیول شوي وو او زنداني شوي وو. دا کار پر نړیوالو قوانینو تیری بلل کیږي. د پاکستان حکومت ویلي دا هندي ماهیګران د ښه نیت له مخې خوشی کوي. د پاکستان د زندانونو یو مسول منیر احمد وویل چې د کبنیونکو لومړی ډله به تر خوشی کېدو وروسته اپریل کې لاهور ته ولېږدول سي. د منیر په وینا هغوی به د دوشنبه په ورځ په واګه کې هندي لوري ته وسپارل شي. د هند او پاکستان حکومتونه په دوامدار ډول هغه کبنیونکي چې په خطایي د مقابل لوري اوبو ته ورتېږي نیسي. په داسې حالت کې کبنیونکي د نړیوالو قوانینو د ماتولو او غیر قانوني کبنیونې په جرم نیول کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ روابط د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته لا خراب شول. حمله په فبروري کې شوې وه او تر 30 زیات هندي ملیشه پوځیان پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. د دې ډلې مرکز په پاکستان کې دی. له دې امله دواړه رقیب هیوادونه د جګړې تر بریده ورسېدل. د پاکستان حکومت سمو د مخ کې یو هندای پیلوټ هم خوشی کړ. د پاکستان حکومت هغه مهال هم وویل چې د شنیت لمخې هندي پیلوټ چې الوتکه د پاکستان په خاوره کې راغورځېدلې وه خوشی کړی دی.
دین اوریدونکو سیمیسونه راستولې نیکمل له هلمند لیکي سولا وړو خو چې تل پاتې وي چې تر کاسې لاندې نیم کاسانه وي. عبدالغفار له لشکرګالی کلی افغانان د سولې لپاره هر حرکت په نیک فال کوي. شکیل خواوې د افغانانو د هیلو درناوی وکړي. دفتنی لیکلي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو لپاره داسې ملي هیات وټاکي چې افغان ولس د منلو وړ وي. سمیع الله افغان له زابل لیکلي چې سولې د ټولو افغانانو هیله ده. خدای دې راولي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي چې طالبان د هیواد په هر ګوټ کې د ټوپک بزور خلک تښتوي چې زیاته برخه یې کوچني ماشومان دي، بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي په نونسو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه سوي دي، خو دغه پرمختګونه له ګواښ یا خنډ سره مخامخ دي او علت یې روانه جګړه ده.